تان به برنامه و از حرفای مفیدتان تشکر میکنم. همچنان از شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه بودن. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست.
نرسیات همان نه دوستانو دایو سات اخبارمون دا امرلا امیرزی پا تخنیکی همکاری وڑندی کی گیو پا کیاوری چه مسعود اندرابی دا افغانستان دا ملی امنیت دی ریاست دا سرپرست پا توگا تاکل شویده دا هم اوری چه تم دا افغانستان دیر شر دا سوداگری دا نړیوال سازمان یا دبلیو تی او غری توپ ترلاسه کردی. خلا هر چمخ که پامو کردی دا دی سات مهم خبرونو تا ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 کسان پکې وشل شول په کلکه وغندله. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې ډیر ژر به افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شمال خپل پوځیان وباسي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په یو اعلامیه کې ویلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو حمله چې د څلورو ماشومانو په شمول 9 ملکیان پکې وشل شول او لږ تر لږه 23 تنه نور ملکیان ژوبل شول غندي. طالبانو د سه شنبه په ماښام د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه له خونځي او هستوګنو بلاکونو څخه د کندهار پر هوایي ډګر حمله وکړه چې 40 ساعته دوام وکړ. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي چې لومړنۍ رپورټونه ښیي چې طالبان په بازار کې له خپلو موټرو ښکته شول او ډسې پیل کړې چې له کبله دوکانداران او لارویان وشل شول او یا هم ټپیان شول. خبر پاڼه زیاتوي طالبانو جګړه هغه بلاکونو ته وغځوله چې د امنیتي ځواکونو او د هوایي ډګر د کارکوونکو د کورنیو غړي پکې اوسیږي. یونما وایي چې د دوی لومړنیو معلوماتو سره سم په دې حمله کې 450 تنه وژل شوي او 240 نور ژوبل دي. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرتو ازیفیدو ویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په پلازمینې نایروبي کې جوړیږي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. افغانستان له 2009 کال راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. په امریکا کې د الوتکو د دوه افغان میکانیکانو د موندلو لپاره لا هم لټه دوام لري. د الوتکو دوه افغان میخانیکان چې د A-9 سوپر توکانو جنگي الوتکو د روزنې لپاره امریکا ته لیږل شوي وو بی درکه شوي دي. د امریکا د هوایي ځواک چارواکو ویل دا دوه افغان میخانیکان څومودیر راهیسې له مودي هوایي ځواک اډې څخه تښتېدلی دي. د دواړو افغانانو د سکال د فبروري له میاشتې څخه په دې اډه کې له یو شمېر امریکایانو سره یو ځای زده کړه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي اردو درې افسران چې امریکا ته د روزنې لپاره سول شوي وو خپل هیواد ته د ستنېدو په ځای کاناډا ته وتښتېدل چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه ونیول. او د افغانستان او هند کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند په نویدا کې د شهید ویجی سنگ پتیک له سپورتي کمپلیکس څخه د کورنی میدان په توګه کار واخلي. دا تفاهم لیک پرون د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس نسیم الله دانش په نوې ډیلی کې له خپل هندي ساری سره لاسلیک کړ. په دې لوبغاړي کې 40,000 نندارچیان ځایږي خو ظرفیت یې تر 1,00,000 تنو پورې زیاتېدای شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هند د کرکټ بورډ مسؤولانو د دې میدان اسناد رسمن افغان لوري ته وسپارل.
الحمدلله دا ډیره مونږ ترلاسه کړو. هندستان نه مننه کوو. هندستان کرکټ مسؤولینو د افغانستان د ډیرو جرایم د رسمن په یوما استفه د میدان اسناد ورکړل او د میدان د افغانستان د ګرمي ټیکټ نومونه ولمون شو.
حاضر دمه د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو مسابقو کې د شارجه میدان د خپل کورنی میدان په توګه کاروي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته ویل د ځواکونو په ایستلو کې د اوس لپاره د پوښتنې ځای نشته. ترکیه له 2014 څخه د بغداد د حکومت په مشوره د روزنیز ماموریت لپاره موسل خارته سیرمه پوځیان ځای پر ځای کړی دي. تیره اونۍ چې کله د سیمې ته ترکیه نور پوځیان ولېږل، د عراق په پلازمینه کې انتقادونه وپارول. اردوغان ټینګار وکړ چې استولي پوځیان جنگي یا محارب سرتیري نه دي. د زیاته کړه چې روان دسمبر په 8مه به د ترکیې، امریکا او د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې ترمنځ درې اړخیزه غونډه ترسره شي. اخوا بیا د سوریې د حکومت زیاترو مخالفو ډلو موافقه کړې چې د هیواد د رواني کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د بشار اسد له رژیم سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې دا دوه ورځنۍ خبرې د راتلونکي میاشت په سر کې په سعودي عربستان کې وشي. خو د اسد د حکومت مخالفانو لوی شرط ایښی دی چې په سوریه کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره د هر ډول انتقالي مرحلې په سر کې باید د دوی په خبره بشار اسد او د هغه ملاتړي له واکه لرې شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو د دې پریکړې ستاینه کړې او د په سوریه کې د سولې پر لور یو مهم ګام بللی دی. د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو کې بحران. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان او یو روسی خبریال ترمنځ لفظي مشاجرې پورې ورسید. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی تیره ورځ په خپلې عادي خبري غونډه کې د روسیې د آر ټي تلویزیون خبریال د احمقانه او خنداوړ پوښتنو په کولو تورن کړ. روسی خبریال گیانه چچکیان له جان کربی پوښتنه وکړه چې آیا امریکا د عراق په خوره کې د ترکیې د پوځي مداخله مسؤوله نه ده په داسې حال کې چې واشنگتن په خپل هم د سوریې د حکومت له اجازه پرته په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړي. د څو دقیقو له لفظي شخړې وروسته د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی په غوسه کې روسی خبریال ته ویل چې زه باور نشم کولی چې ته د داسې احمقانه پوښتنو په کولو د خجالتۍ احساس هم نه کوې. نوموړي د روسی خبریال ته ویل ته په امریکا کې هر څه چې وغواړې کولی شي او هره پوښتنه هم مطرح کولی شي، خو فکر نه کوم چې په خپل هیواد روسیه کې له خپل حکومت څخه داسې سخت سوالونه وکړي. ایرانی خبری آژانسونو پرون ویل چې لسګونه ایرانیانو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې په تبریز ښار کې په آذربایجان کې د شیعهګانو د وشل کېدو د ادعاو په اعتراض کې د آذربایجان د کنسلګرۍ مخ ته مظاهره وکړه. ایرانی خبری آژانسونه وایي چې مظاهرچیانو آذربایجاني چارواکي په خپل هیواد کې د شیعهګانو په ځپلو تورن کړل. او د بلاروس لیکوال سفتلانا الکسیویچ پرون د سویډن په پلازمینې سټاکهولم کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ترلاسه کړه. د 2015 کال د فزیک، کیمیا او طب د نوبل د جایزو ګټونکو هم یو لړ مراسمو کې جایزې واخیستې. د نوبل د ادبیاتو د کمیټې رئیس سویډنی لیکوال پار وستربرګ د نوبل د ادب د جایزې د ورکولو په مراسمو کې الکسیویچ ته مبارکي وویله. ګرانې سفتلانا الکسیویچ، د سویډن اکاډمي تاسو ته مبارکي وایي او بلنه درکوي چې اوس د سکل د ادبیاتو لپاره د نوبل جایزه د سویډن د پاچا له حضرت کارل ګوستاف له لاسونو واخلئ. د ناروې په پلازمینې اوسلو کې د تونس د څلور اړخیز ملي ډیالاګ ډلې یو غړي ته د نوبل د سولې جایزه ورکړه شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د تروریزم پر ضد جنګ پر یو بشپړ لومړیتوب بدل شوی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې اورئ چې مسعود اندرابی د افغانستان د ملي امنیت ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل د خدماتو ستاینه کړې ده. تمد چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د WTO غړیتوب لري هغه هم په لوړ په دوه هیوادونو د تجارت او سر آزاد شي.
دا مدني ټولنو په هیواد کې د جنگ د قربانیانو د کورنۍ غړي له حکومت غواړي چې د دریو لسیزو جنگي مجرمان دي محاکمه کړي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په کندهار کې د ورستي برید له عمله زیات شمیر ملکی وګړي وشل شوي. په دې کې ځینې د کورنۍ نفقه ګټونکو او ځینې هم ځوانانو چې ګڼ شمیر ماشومان او کوچنیان ترې پاتې. په دې اړه د یوې کورنۍ لغړ سره خبرې کوو.
زنګونه ورتلل کوته کوي نه نو خدای وشتلی په دکان کې پروت و.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام اوري. دا ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویبان ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. مسعود اندرابی د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست وډاکل شو. دا پریکړه پرون ماخام د ولسمشر لولوري په یو امنیتي غونډه کې وشوه. ولسمشر غنی ویل چې رحمت الله نبیل په خپل خوخه استعفا کړې ده او د استعفا منلې ده. اسمت ساروان په ریپورت برابر کړی دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته لدې ومنل چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړې. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونی امنیتی غونډه کې چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر وو، ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ. د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له شاغلي اندرابي صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابي تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال وو. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان کې ووژل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وباله او د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزی د حکومت یوازینی چک پوره چارواکی و چې لا هم په خپل چوکۍ پاتې و. ولسمشر غنی د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس شاغلی نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپل خوشمه ده دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوم. ویل کېږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لویدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غنی د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لیرې کړ. کندوز په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان له 2009 کال څخه هڅې کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. دا ټولنه 160 غړي لري او حاضر دمه مرکز د سویس په جنیوا کې دی. تفصیل له اسمت سروان اورو.
ټاکل شوې ده چې افغانستان راتلونکې اونۍ د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرتو اسفیدو وویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په مرکز نایروبي کې جوړی شي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. د همداراز وویل دا د افغانستان او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لپاره ډیر مثبت خبر دی. د اقتصادي چارو افغان کارپوه او د سوداګرۍ وزارت پخوانی ویاند وحید الله غازی خیل د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي ستونزو د حل کېدو لپاره مهم بولی وای.
د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د ډبلیو ټي او غړیتوب لري هغه یو سره وو پر دوه هیوادونو د تجارت او سر آزاد شي، نن بل پاکستان سره کومې ستونزې لرو دا به تقریبا په دې معنی حل شي چې کله پاکستان سره ترانزیت تجارت ستونزې پیدا کیږي دریم هیواد یا دریم سازمان نه وي چې باندې پاکستان غړیتوب ولري هم یا افغانستان غړیتوب ولري هغوی ته موږ شکایت وکړو. منګ خپل بیر په پاکستان ته شکایت کوم متاسفانه. نو دې سره په زمنګ مالونه زمنګ صادرات زمنګ واردات ټول د ستاندرد شي او زمنګ سوزي به سره حل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په ډبلیو ټي او کې د افغانستان غړیتوب په هیواد کې د نننه په اقتصادي اصلاحاتو کې تحرک رامنځته کړي او د بازار د یو داسې اغیزمن او کارنده اقتصاد لرامنځته کېدو سره به مرسته وکړي چې پانګونه جذبوي، کار یا روزګار رامنځته کوي او د افغانستان د خلکو سوکالي زیاتوي. وحید الله غازی خیل وی د تجارت په نړیوال سازمان کې غړي توپ ځینې تاوانونه هم لري، خو تر تاوانی ګټي زیات دي.
بدون شک د دې مسوله فرضاً په دې کې یو تړون پکې دا دی د غړي توپ چې اخلي چې خپل هغه وکړي چې فرضاً زه خارجي مالونه افغانستان ته راځي په دې به محصول زما تعرفه به څنګه وي؟ تر یو ټاکلي وخته پورې څه تعرفه پرې نشي کولی. کېدای شي ځینې هېوادونه له دغې نه وېرېږي چې د دوی له صادراتو سره مرسته نه کوي. ولې خو په ټوله دنیا کې تجارت آزاد دی، افغانستان هم د ټول دنیا سره تقریبا تجارتي اړیکې لري، افغانستان ضرورت دغسې یو تړون ته لري او فکر کوم له تاوان مې ګټې زیات دي.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته اقتصادي ستونزې او بېروزګاري زیاته شوې ده. د هېواد اقتصاد لا هم تر ډېره پر بهرنیو مرستو او د مخدرو موادو پر غیر قانوني کاروبار متکی دی.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورې د مدني ټولنو په هیات کې د جنگ د قربانيانو د کورنۍ وغړي ل افغان حکومت غواړي چې د درې لسیزو جنگي مجرمانو د محاکمه شي. دوی چې شمیر لسګونو تر رسیدو د پنځشنبه پر ورځ د کابل خار د سرخی پله پولیګون کې راټول شوی وو. د دوی وینا دا و چې په 1350 او 1850 لمریز کال کې په هیات کې شوروي پلوه حکومت په لسګونو زره خلک وشري، خو عاملان تر اوسه هم ندي محاکمه شوي. افغان چارواکي وایي هڅې روانې دي چې د دې غمیزي اصلي عاملان معلوم او جزا ورکړل شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
مارک پر جنایت کرون،
مارک پر جنایت کرون،
زندہ باد آزادی و عدالت،
زندہ باد آزادی و عدالت.
د مدني ټولنې او د جنگ د قربانیانو د کورنۍ ولسګونو غړو پر حکومت غږ وکړ چې د هیواد د سکم سلورو لسیزو جنگي مجرمینو پر وړاندې سکوت مات او حسد وکړي چې د دې پیښو عاملینو ته سزا ورکړي. دوی د پنځشنبه په ورځ د کابل خار د سرخی پله په پلیګون کې په داسې حال کې چې د 15000 وژل شو عکسونه پر یوې غونډې کتار کړي وو، پر حکومت ټینګار وکړ چې نور د جرم او وژنو پر وړاندې د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي. د جنگ د قربانیانو د کورنیو د بنسټ رئیس حبیب راهیاب وویل
بر دولت امروزی بگویم که سکوت شما و بدرقه با سکوت شما در قبال این جنایت شرکت در این جنایت است.
اوسنی دولت باید وویو چې د دې جنایتونو پر وړاندې ستا سکوت او د هغې بدرګه کول په دې جنایت کې ستا د شرکت معنا لري. موږ راغلی یو چې د خلق او پرچم جنایتونه محکوم او له هر ډول جرم سره مبارزه وکړو.
د مدني ټولنو دغه غړو ویل چې په 1350 او 1850 لمریز کال کې د شوروي پلوه حکومت لخوا په لسګونو زره بیګناه خلک وژل شوي او سره له دې چې عاملین تر اوسه هم ژوندي دي، حکومت پر وړاندې اقدام نه کوي. دوی دا هم ویل د خلق او پرچم د ګوندونو پر واکمنانو سربیره چې خلک یې وژلي، د بیګناه خلکو وژنه اوس هم روانه ده، خو پر وړاندې د حکومت غبرګون کمزورې ده. دوی د مجاهدینو او طالبانو په دور او روانو شرایطو کې د خلکو وژل، تختول، ترورول او اسیرول په کلکه سره وغندل. دا په داسې حال کې ده چې د 1350 لمریز کال وروسته تر ډیرو کلونو پورې خلکو د کمونیستي حکومت لخوا د ترتم شو په اړه معلومات نه لرل، خو کله چې دوه کاله وړاندې د هالند محکمې د 15000 وژل شو افغانانو لیست خپور کړ، خلکو یې پر وړاندې د عدالت غوښتنه وکړه. په خاطر دې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جنگي مجرمینو لیست ترتیب کړي، خو کلونه ووتل چې دا لیست هم خپور نشو. د مدینه ټولنو او د قربانیانو د کورنۍ غړو ویل که حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي ورته اعتراضونه ته به دوام ورکړي، خو افغان چارواکي وایي هڅې روانې دي چې په دې برخه کې له قانون سره سم چلند وشي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر تحقق پرسیدن حقوق شهروندان ما تمام تعهدات خود را
موږ د هیوادوالو د حقونو د تحقق لپاره هڅه کوو چې د قانون پر رڼا او د امکاناتو په صورت کې خپل ژمنې عملي کړو. د انتقالي عدالت موضوع پیچلې ده او وخت غواړي، خو هڅې روانې دي چې په هیواد کې پلی شي.
دا لومړی ځل نه دی چې مدني ټولنې د بشري حقونو فعالان او د جنگ د قربانیانو کورنۍ له حکومت د مجرمینو محاکمه کول غواړي، بلکې په خاطر دې هم ورته غږ پورته شوی دی. د مدني ټولنې غړي دا هم وایي چې د وسنی حکومت د مخالفینو لخوا په کابل او نورو ولایتونو کې د خلکو وژنه بله ستونزه ده چې له یوې نه بلې ته زیاتیږي. دوی په دې اړه هم له حکومت غواړي چې له دې ستونزې څخه د خلکو د ژوند خوندیتوب ته تدابیر ونیسي.
د خان محمد سین په ریپورت کې مو اوریدل چې د مدني ټولنو او په هیواد کې د جنگ د قربانیانو د کورنۍ وغړي له افغان حکومت غواړي چې د درې لسیزو جنگي مجرمان محاکمه کړي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا سه شنبه پورز د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه له ګڼې ګڼې ډک پر یو بازار په وسلوال برید کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول. په دې سیمه کې د استوګنې ځایونه او ودانۍ هم دي. په حمله کې له شهیدان شوو څخه یو ځوان 28 کلن سرور نومېده. ملالۍ بشیر د سرور له اکا محمد عوض سره مرکه کړې او په سر کې د سرور د کار په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دا 28 کال وو د ننه په میدان کې بازاره کو په د بازاره کې پیسیو کول ټلیفونونه یې کول ټلیفونونه یې خرڅوله سیم کارټونه مثال ټوله داسې د پیسیو د سیستم د سیم کارټو وو د موبایلو وو دغه دکان وو.
شهید سرور واده او اولادونه درلودل؟
شهید سرور اولادونه درلودل واده کړی وو نو کشنانې پاتې شولې یتیمانې پاتې شولې سره دوه واده یې کړی وو دوه واده یې څلوېښت شپې کېدلې نو هغه بس هم پاتې شو سره کورنۍ نام خدای ډېره غټه کورنۍ وه د ورونو ده او خپل د شخصي فامیلې څلور بچیان وه دوه مقصد زنانې وې.
سرور څه مهال په حمله کې شهید شوی وو؟ یعنی پرون تاسو ته حال درغې وړم ورځ وو دا څه وخت وو؟
پرون نه ون ورځ ماپښین پر شپږ نیمې بجې باندې 40 کسه یا 22 کسه مخالفین راوتلي وه. پر هغه بازارک باندې بار حمله کړې وه. ټول دوکانداران یې په دوکانو کې ویشتلي وه. په بازار کې چې خلک وو که سپینږری وو که عام وو که حکومت وو که رعایت وو که کوچنی یعنی د 15 کالو کوچنی مشتری دي دا ټول ایسات جوړ کړی وو چې ټول یې ویشتلي دي. په دوکانور نه وتل هر یو ویشتي شاګرد یې ویشتي مستري یې ویشتي استاد یې ویشتي. پرون نه ورځ شپږ بجو سره جنگ شروع شوی وو بیا پرون در شپږ بجو پورې.
تاسو بیا څنګه خبر سواست؟ تاسو ته چا حال درکوي چې سرور شهید شوی دی؟
په کوم وخت پرون نه ورځ جنگ شروع شوی دی موږ د شپې خبر شولو زنګونه ورتلل پورته کوي نه نو خدای یې ویشتلی په دوکان کې پروت وو. بیا سهار شو د سهار پورې موږ دغه شپه ډېره په مشکل سره تېره کړله په خپل کور کې نو بارا سهار بارا ورلو میدان هوایي ته چې ورلو میدان هوایي په ډګر کې بیا نه پرېښولو چې ورننه وځو لارې بندې وې. بیا کوم وخت اجازه راکړله نو بله په کنټینرانو کې شیدان پراته وه زخمیان په شفاخانه کې پراته وه نو بیا موږ په خپلو شهیدانو پسې ګرځېدلو چې باره مو شهیدان پیدا کړه. زموږ درې نفره شهیدان وه درې سره مباره ځینې راپورته کړله خو ډېر بس یو بد حالات یې جوړ کړی وو چې کوم بازار چې وو په دننه په میدان هوایي کې هغه بازارک نومېدی ټول بازارک وران کړی وو او ټول یې سوځلی وو ټول چې ور اچولی وو او څو انسانان هلته پراته دي چې سوځلي دي څو انسانان چې دي مثال د خبرې هغه موږ شهیدان ویسلي دي زخمیان پکې پراته وه نو دلته بیا په کوم وخت په خبرو کې ولول دا مثال 10 کسه دي مونږ د 10 کسان نه وه تقریبا زیات کم در یو سل اچاو در 200 کسو اوري خالی ملکی خلک چې مړه شوي دي د دوکانداران د دوکانداران ټول وژلي دي. د یو مخه چې اته دوکانداران په بازار کې وه هغه در شاګرد در استاد در کوچنی در لوی در سپینږی ګرد بس فلاسي لاس دا خلک ورنه نوتل یې ویشتي بارج نه راوتل یې ویشتي بارج نه راوتل بعد لغې بالا ور شورا چې ولې دي قانوته قانون ټول ور اخیستی دي. د شپې پر 2 بجې باندې بیا جنگ بس کړی او بیا تللی و د بازار کو بغل ته مکتب دی په دې مکتب کې بیا جنگ شروع کړی دی. دا هغه مکتب اصل بیا تللی دي حکومت خلګو یعنی د سیمانسبینو او د عسکرو کورنۍ دی په بلاکو کې بیا دا بلاکو ته ختلی وای په دې بلاکو کې بیا شدي او کوچنیان پورته کړی دي لوړ بلاک ته لوړ منزل ته پورته کړی دي. بیا ملي اردو جنگ سره کړی دی چې په کوم وخت کې به ملي اردو پر زور سوله دی به کوچنی د لوړ بلاک ته راوغورځوي ژوند دی. دا جنگ ز په خپل پرون سهار په میدان ورنوتل يم در الای ما شام پرې زه د نن په میدان کې ګرځیدم جنگ روان وو چې مش خپل شهیدان په پلاټه کې وو دوه شهیدان پیدا کړل خپل اغه یو د اوس عمر کړی نه دی پیدا شوی. دلته په کندهار کې موږ په چې حج جوړ کړی ده زموږ په چې ته خلک راشي به ته ولار شي اوس نو ځه بلی په چې ته اوس نو ځه بلی په چې ته ټول کندهار په لړ کې واچوي. ډیر سخت حالت جوړ شو ډیر سخت ظلم وشو
د وسلوالو حمله کوونکو څخه تاسو څه غوښتنه لرئ چې دغه کسان افغان مسلمانان د غم پر ټغر کې نه وي؟
موږ خو د دې خلکو څخه دغه وینا لرو چې موږ نه خلک پیژنو نه خلک زموږ د ملک نه خلک زموږ د ملت شي ځکه چې زموږ د ملت شي کې خو یوازې به د حکومت سره دی خپل استقلال لري. که چیرې د عوامو دښمنان دي خو د عوامو سره دښمني وکړي، که چیرې د خارجیانو دښمنان دي خو د خارجیانو سره دښمني وکړي. اوس په دې خلکو هیڅ موږ سر نه خلاصېږي چې د دې خلکو پلار و نیکه چیرې دي، د دې خلکو هغه تعلیم یافته چیرې دي، هغه ملا یې چیرې دي، هغه قومندی یې چیرې دي. صرف عوام خلک چې دي لکه د یو انسانان رفو چې میږیان لاندې کېږي، موږ و دې زورواکو خلکو ته داسې لکه میږیان رفو لاندې کېږو، درک نه رامعلومېږي چې دا موږ څوک وژي.
دا کندهار هوایی ډګر ته څیرمه د ملکی کسانو له ډلې څخه د یو وژل شوي ملکی کس د تر څرګندونې مو اوریدی چې د دې برید د څرنګوالي په اړه یې کولی. د سوداګرۍ اوسنی وزارت وایي د غالیو د صنعت ودې او صادراتو ته به اسانتیاوې برابرې کړي، خو د غالیو له تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د ماشومانو له استخدامولو ډډه وکړي. دا خبره وړمه وروسته د سوداګرۍ اوسنی وزیر په کابل کې د قالینو تولیدونکو شرکتونو له مسؤلانو سره په یو غونډه کې وکړه. په دې اړه خان محمد سین رپورټ لري.
په نورو بیلابیلو ستونزو سربیره د غالۍ اوبدلو په صنعت کې له ماشومانو څخه کار اخیستل هغه څه دي چې اوس ورته د افغان چارواکو پام شوی او د مخنیوي غوښتنه کوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي چې د دې صنعت فعالان دې د بشر د حقونو د نړیوال سازمان نورمونه په پام کې ونیسي او په غالۍ اوبدلو کې دی د ماشومانو له استخدامولو ډډه وکړي.
قالین کشور ما مارکیت خوبی در کشورهای منطقه اروپا و امریکا دارد. اخلاق تجارتی و مسئولیت
ها زمونږ د هیواد غالۍ په سیمه اروپا او امریکا کې ښه مارکیټونه لري. تجارتي اخلاق او ټولنیز مسئولیتونه ایجابوي چې د کارګرو او کارکونکو وضعیت ته پام وشي. په دې صنعت کې د ماشومانو استخدامول کېدای شي د بشر د حقونو د اصولو په اساس د غالیو پر مارکیټونو ناوړه اغیز وکړي.
د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې په تیر لمریز کال کې د نوي میلیارډ ډالر په ارزښت شاوخوا 350,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادرې شوې، حال دا چې په خاطر دې دا کچه یو څه لوړه وه. اوس د سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې بهر ته د غالیو د صادرولو کچه بیرته لوړه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د غالیو اوبدلو په صنعت کې سبان دی 2 میلیونه خلک په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه پر کارونو بوخت دي. سربیره پر افغان چارواکو د ګوډ ویب د موسسې چارواکو هم ژمنه وکړه چې د دې صنعت له ودې سره به مرسته وکړي، خو دوی هم په دې صنعت کې د ماشومانو پر نه استخدامولو ټینګار وکړ. سره له دې چې مسؤلینو دا ونه ویل چې اوس مهال د غالۍ اوبدلو په صنعت کې څومره ماشومان کار کوي، خو د فرزام د غالۍ اوبدلو د شرکت رئیس احمد هادی فرزام آزادی راډیو ته وویل چې د دې صنعت په کارګرانو کې کابو 25% ماشومان دي.
وقتی که 1 میلیون با باور کنیم 20% فعال است، 20 الی 25% فعال است. خریجات هست
که 1 میلیون کارگران و خیو شل یا 25% ماشماندی په شرکتونو کې نشته، خو دغه شرکتونه په کلیو کې کورنیو ته کار ورکوي او کورنۍ له خپلو ماشومانو کار اخلي. تر څو چې د کورنیو اقتصاد ښه نشي، ناممکنه ده چې ماشومان له دې کاره منع کړای شي.
د غالیو تولیدونکو د ځای برېښنا او زیربنا ستونزو ته هم اشاره وکړه، خو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر پر وړاندې ژمنه وکړه چې د دې ستونزې هوارۍ ته به هڅې تیزې شي. په خاطر دې غالیو اوبدونکو دا انتقادونه هم کړي و چې افغان غالۍ د پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو په نوم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادرېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو لوونه تر وو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 5 په کابل او نورو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د پاکستان په بلوچستان کې هم د بشري حقوقو نړیواله ورځ ولمنځل شو. په کوټه کې د ورکو بلوچستانو لپاره غک پورته کوونکی سازمان د بشري حقوقو یوې ټولنې او د بلوچستان یو ملتپال ګوند دا ورځ د احتجاجي مظاهرو او سیمینارونو په بڼه ولمنځله. په اړه بارکوال میاخیل رپورټ لري.
لیدا سره سم په بلوچستان کې د زرګونو ورکو بلوچستانو په ملاتړ پرون په کوټه کې د دسمبر 10 نیټه د بشري حقوقو نړیواله ورځ د سیمینار او احتجاجي مظاهرو په بڼه ولمنځل شو. بلوچستان نېشنل ګوند او د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان د کوټه د پریس کلب مخې ته احتجاجونه وکړل چې د شوزو په شمول لسګونو کسانو پکې ګډون کړی وو او په شعارونو کې په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو د منډلو د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو او د بشر ضد عملو د مخنیوي غوښتنه وکړه.
بلوچستان میں خواتین
احتجاج مظاهره ته د بلوچستان نېشنل ګوند د شوزو د څنګه مشر راشدې منګل وویل په خو به د بلوچو لسمو ځوانان تشتول کېدل او تر وجل کېدو وروسته به خراب سوی مړی موندل کېدل. خو وایي سږ کال یې لسمو څخه مېرمنې هم په عملیاتو کې وړل شوي دي چې وایي دا کار بلوچانو ته په هېڅ ډول د زغم وړ نه دی. د پاکستان په اساسي قانون کې چې د دې هیواد هر سړي ته کوم اساسي حقوق ورکړل شوي و بلوڅانو ته نه ورکول کېږي. ولې موږ پاکستانیان نه یو؟ مخکې خو به بلوڅ ځوانان تښتول کېدل خو اوس زموږ ښځې هم نه پرېږدي او تښتوي. که بلوڅان ترهګر وي محاکمه یې کړئ، که ګناهکار وي سزا ورکړئ، خو له بلوڅانو سره دومره ناانصافي مه کوئ چې له مجبورۍ غرونو ته وخیژي. د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر نصرالله بلوڅ وایي په پاکستان کې د ورکو بلوڅانو په موندلو کې د دوی یواځینۍ هیله د پاکستان سترې محکمې ته وه. خو وایي سترې محکمې هم په تېرو ورځو کې د 190 ورکو بلوڅو دوسیې خارج کړې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. تمه ده چې افغانستان ډېر ژر د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. په امریکا کې د الوتکو د دوو افغان میخانیکانو د موندلو لپاره لا هم هڅې دوام لري. د افغانستان او هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند یو لوبغاړي کې لوبې ترسره کوي او دا میدان به د خپل کورنی میدان په توګه استعمالوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شمال خپل پوځیان وباسي. له ترکیې څخه د عراق صدر اعظم غوښتنه کړې چې له موصل څخه باید ترکی ځواکونه وباسي. د سوریې د حکومت زیاترو مخالفو ډلو موافقه کړې چې د هیواد د رواني کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د بشار اسد د رژیم سره خبرې کوي. خو دغو ډلو شرط ایښی چې باید د انتقالي دورې له پیل مخکې اسد او د هغه ملاتړي له واکه لرې شي. او ایرانی خبری اژانسونو پرون ویل چې لسګونو ایرانیانو د هیواد په شمال لویدیځ کې په تبریز ښار کې په آذربایجان کې د شیعهګانو د وشل کېدو د ادعاو په اعتراض کې د آذربایجان د کنسلګرۍ مخ ته مظاهره وکړه. د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د هیلمن نوماند ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو چې امریکا ته د مسلمانانو د راتګ مخه دی ونیول شي د نړیوالو رسنیو توجه ځان ته جلب کړي. کچېرې هغه دا خبرې په اروپا کې کړې وي نو پرته له شکه چې بندي کېده، خو د امریکا قوانین مختلف دي او دغه ډول څرګندونو سره بیل چلند کوي. د ازادي راډیو خبری څنګه په ریپورټ لري چې جزئیات سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته هیلمن نوماند ډونالډ ټرمپ په جنوبی کارولاینا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې امریکا ته د مسلمانانو راتګ باید منع شي. دغه میلیاردر د مکسیکو کډوال هم جنسي ښکاریان او قاتلان وګڼل او تورې ولګاو چې د امریکا تقریبا ټول تورپوستي نارینه او ښځې خپله د تورپوستو لخوا وژل کیږي. د ازادي راډیو خبری مرکز لیکي کچېرې ډونالډ ټرمپ دغه خبرې د اروپایي مسلمانانو په حق لکړې وای نو پرته له شکه چې بندي کېده، خو په امریکا کې د بیان د ازادي قوانین مختلف دي او د دغو څرګندونو په حق له بیل چلند لري. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې د کینې او نفرت خبرې ځانته ټاکلې تعریف او جدي قوانین لري. د مثال په توګه د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال د یهودانو هالوکوست یا عام قتل یا د نازیانو د نورو جرمونو ردول یا کم ګڼل په جرمني کې د خلکو تحریک یا پارونه ګڼل کیږي او مرتکب یې تر 50 کلونو په حبس محکومېدای سي. اروپایي اتحادیه هم په 2008 کال کې یو ورته قانون تصویب کړی دی. د نیویارک ټایم د کولمبیا د پوهنتون استاد جمال گرینی وایي چې په امریکا کې د نفرت او کینې ډکو څرګندونو په وړاندې د چلند د تفاوت دلیل دا دی چې د اروپا نوي قوانین له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د نازیانو د استبداد په وړاندې تدوین سوي دي. استاد جمال گرینی زیاتوي چې اروپایان دا نظر لري چې حکومتونه یې نه یوازې د بیان د ازادي بلکې د اتباعو د برابري د حق ساتنه هم کوي. د کولمبیا د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي دغه استاد وایي خو امریکایان د حکومت په حق له داسې نظر نه لري، موږ فکر نه کوو چې حکومت مثبته وظیفه لري. په لاس انجلس کې د کالیفورنیا د پوهنتون استاد ایوګینی ولوخ هم وایي چې دا رای ورکونکو او خلکو پورې اړه لري چې کوم فکر ښه ګڼي او کوم بد. هغه وایي کیدای شي موږ داسې فکر وکړو چې له ډونالډ ټرمپ پرته به نړۍ ګلو ګلزار وي، خو موږ په حکومت تکیه نه شو کولای چې موږ ته ووایي چې څوک خبرې کولی شي او څوک یې باید ونه کړي. د باستن په فلیچر پوهنتون کې د بین الدول د حقوقو استاد مایکل ګلینن هم وایي امریکا ته د مسلمانانو د راتګ د منع کولو او حتی که چیرې ډونالډ ټرمپ د مسلمانانو د وژلو غوښتنه وکړي یا برعکس مسلمانان د ډونالډ ټرمپ د وژلو غوښتونکي شي، له حقوقي لحاظه د دغو غوښتنو دفاع کیدای سي، مګر دا چې څوک د خبرې پر ځای په عمل او اقدام ټینګار وکړي او زور زیاتی حتمی بڼه غوره کړي، یعنی داسې چې یو کس د یوې ډلې خلکو مخې ته ولاړ وي او ورته وایي چې هلی مه ګورئ. استاد مایکل ګلینن وایي که چیرې کومه خبره څرګند او واقعي خطر ته واوړي نو قانون یې مخه نیولی سي. اوس په امریکا کې خلک دا پوښتنه کوي چې آیا د ډونالډ ټرمپ وروستۍ توندې څرګندونې د ده انتخاباتي هلو ځلو سره مرسته کوي که تاوان ورته رسوي. په داسې حال کې چې د جمهوری پلوو نوماندانو ترمنځ د رسمي انتخاباتي سیالیو پیل ته دوه میاشتې پاتې دي، نظر پوښتنې څرګندوي چې ډونالډ ټرمپ له نورو ټولو جمهوری پلوو نوماندانو مخکې دی.
د لوی چکتن طالب په نامه ښه راغلاست دوستانو. د ځوان فکر خپرونه ده. دا خپرونه داسې لی بیا بلخ ولایت ته ځانګړې شوې ده. خپرونه کې مو کوربه زه مجیب الرحمن حبیب صاحب ستاسو چوپړ کې قرار لرم. قدرمن میلمانه هر یو راسره بریالی جلال زی، همدارنګه جعفر فیصل او ورسره شمس الدین الهام راسره په خپرونه کې دي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. پیل به له ښاغلي جلالزي وکړو، خو له هغه مخکې باید ووایم چې خپرونه په دوو برخو راڅرخي. لومړی دا چې تر دمه دولت څومره تواندلی ځوانانو ته سیاسي مشارکت کې زمینه مساعده کړي، او که دا زمینه بیا ځوانانو ته مساعده شي نو په راتلونکي کې به ځوانان دا وړتیا ولري چې سیاسي عمراتو برخه کې او یا هم په نورو برخو کې به دولت کې په ښه وجه خپلې دندې ترسره کړي. پیل به له ښاغلي جلالزي صاحب ته خوب وکړو چې تر دمه دولت څومره تواندلی چې په رښتینی ډول د ځوانانو غوښتنو ته ځواب ووایي او همدارنګه د کار فرصتونو تر څنګ ورته د سیاسي مشارکت زمینه مساعده کړي.
یو خو دا ډېره مشکله ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډېر دي او ډېر ځوانان دي په افغانستان کې. تر نفوس ډېری برخه ځوانان دي، نو د دې هغه غوښتنو ته په رښتینه معنا یا ټولو غوښتنو پوره کول ستونزمن ده. دا یو خبره باید ومنو. له بل اړخه په تیرو څوارلسو کلونو کې کابو څوارلس کلونو کې ځوانان هم په حکومت کې را داخل شوی دي، هم په سیاسي احزابو کې هم را داخل شوی دي، تصمیم گیری هغه مرکزی کمیټو کې هم دی راغلی دي. نو که پام ورته وکړو داسې هیڅ حزب نشته چې هغه د ځوانانو او د فرهنګي چارو یو برخه ونه لري. نو پخوا دا شیان ډیر کم وو، یا به نه وو یا به ډیر کم وو. انداز دې معنا ورکوي چې ځوانان ته پام شوی دی په دې څو وروستیو څو کلونو کې. له بل خوا که دولت هغه کوي، نو په دولت کې هم ځینې سیاسي پوسټونه دي چې هغه ځوانان ته ورکول شوی دی. مثلا ځینې والیان دي، هغه لا ډېر ځوانان دي چې په هغه کې یا دي والیانو معاونان دي چې ډېر ځوانان دي، هغوی په دندو ګمارل شوي دي. په اوسنۍ کابینه کې هم څو تنه ځوانان دي. ځوانان دا نه چې
تاسو وویل چې ځوانانو ته زمینه مساعده شوې چې کار ترسره کړي په دولت کې او حتی په هغه لوړو موقفونو کې، خو فکر نه کوي چې دا موقفونه هم دوی ته ورکړل شوي دي؟ دا په سمبولیک ډول دي، انګېرنه همداسې ده په ټولنه کې په عام ډول
نه سمبولیک نه. نو دلته خو ټول شیان کا هغه خو عام خلک په دې غو کې چې ان تر ولسمشره پوری سمبولیک دي، کې په لوی لدې زاوی نه راخلي. خو بیا هم دوی په خپل چارو کې دومره واک لري دا غلري. مهم دا دی چې دوی را داخل کړه، هغه بیا ورو ورو سره سمیږي چې دوی څومره واک لري یا څومره نه لري. یعنی اوس هم ډېرې چارې دوی په خپله کوي. ممکن په ځینې ډېر غټو تصمیمونو کې له مرکز ورسره هغه مخالفت وسي، یا ځینې نور مشکلات چې موږ اوس لرو، ځینې مجبوریتونه دي، له دغو مجبوریتونو له په اساس به نه کیږي. دوی به ممکن ډېر هغه عام تام صلاحیت ونه لري. خو مهمه دا ده چې دوی په سیاست کې او په دولت کې دخیل وي، په دې کې اوسنی حکومت کې خو بیخي ډېره ونډه ځوانان ته ورکړل شوې ده، فوکس په ځوانانو ده، نو دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده په 14 کلو کې.
ډېره زیاته مننه راپو وګرځو ښاغلي فیصل ته. که تاسو وایئ چې په محلي دولت کې دلته ځوانانو ته څومره زمینه مساعده شوې ده او تر څه حده د ځوانانو غوښتنې جواب شوې دي او په کومو کومو برخو کې ډېری دا زمینه ورته مساعده ده، ځکه ښاغلي چرازي چې خبرې درلودې ما برداشت و چې نوی دولت په مرکز کې دا زمینه ورته مساعده کړي، خو تر دمه ته په ولایتونو کې پخوانی والیان هم په خپلو دندو دي او حتی د بیداری رئیس هم نه دی تبدیل.
له بده مرغه په ولایتونو یا په محلي حکومتونو کې ځوانان ته هیڅ ونډه نه دی ورکړل شوی. همدا چې یو ځوان نشي کولای خپل د تجربو پر اساس او خپل د لاسته راوړنو پر اساس چې ځای ته یو موقف چې غواړي دی ورسېږي، هلته چې نشي دغه رسېدل همدا ځای ته یو یعنی په داسې یو سب چې امکانات ورته غواړي یا هم پیسې یا هم واسطه د شان غواړي، نو په دې معنی دا په دې معنی ده چې د ځوان ته هیڅ کار نه دی شوی په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په محلي حکومتونو کې. له بده مرغه موږ شاهدان استو چې په ولسوالیو کې ځینې ولسوالي صاحبان دي تر اوسه پورې په واک کې دي، دوی ته بل شوي نه دي والي صاحبان. همداسې موږ د ملي یووالي حکومت نه یو کال تېر شوی دی، همداسې او ځوان په برخه کې هر ځوان نه چې نن پوښتنه وکړي چې ستونزه څه شی ده، له بده مرغه چې دی هر ادارې ته چې زی یا خپل هغه سند چې وړي چې د کارموندنې لپاره هیڅوک ورته پام نه کوي.
دغه لاملونه چې تاسو ورته اشاره درلوده څومره په سبب شوي چې نسبت هیواد ته د ځوانانو مینه کمه کړې او د دوی تېښته؟
له بده مرغه همدا لاملونه دي چې ځوان نشي کولای کوم غوښتنې چې دی لري هغه غوښتنو ته ورسېږي، نو د لامله دوی پرته له دولت نه یو ځوان له چانه دا غوښتنه ولري، نو چې کله دولت یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي نو دوی ناهیلي کېږي او وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي، نو ځي نورو هیوادونو ته ځي، نو دی یوازینی لامل دی.
ښاغلی شمس، ښاغلی جعفر، په ښو مواردو خبرې درلودې او خبره یې دا وه چې باید په کله چې حکومت ته مراجعه کېږي د ځوانانو څخه تر ډېره حده د دوی هغه په کاري سابقې پوښتنه هم کېږي، پر دې اساس او یا هم د روابطو پر اساس زمینه مساعدېږي. په بلخ کې دغه مسله څومره محسوس شوې او خاصه تاسو تر څه حده له دې ستونزو سره مواجه؟
لکه څنګه چې تاسو خپله دې موضوع ته اشاره وکړله، په بلخ ولایت یا په دغه ولایت کې هم دغه ستونزې ډېرې زیاتې لیدل کېږي چې ځوانانو ته مثال وظیفې نه پیدا کېږي، نه دندې ورته نه پیدا کېږي، کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي. نو همدغه ستونزې دي چې ډېری داسې ځوانان زه په خپلو وینم چې دوی له تعلیم څخه سر ټکوي چې تعلیم څه ګټه موږ ته راورسوله، چې یعنې موږ خپل موقف ته ځان نشو رسولی. ډېری اداراتو کې موږ داسې وینو چې داسې ځوانانو ته کار ورکول شوی چې هغه اهلي کار نه دي، یعنې مسلکي خلک نه دي. نو همدغه ستونزې دي چې ځوانان له درس نه راګرځوي او له هیواد څخه وځي.
انګیرنه مو څه ده؟ ویل کېږي چې په محلي حکومتونو کې محدود سیاستوال د دې په هڅه کې دغه ټول وخت په خپل لاس کې ولري او د خپلې خوښې ځوانان او د خپلې خوښې مامورین وټاکي.
ډېری داسې احزاب شته دلته چې هغوی د خپل حزب نه هغه ځوانان راټولوي او هغوی ته دندې ورکوي او هغوی په وظیفو ګماري، او هغه ځوانان چې واسطه ونه لري یا پیسه ونه یا روابط ونه لري له چا سره هغوی په میدان پاتې ته د کار زمینه ورته نه مساعده کېږي. نو موږ لا هم له دولت څخه همدا غوښتنه لرو چې باید هغه ځوانانو ته برخه ورکول شي چې هغوی مسلکي خلک دي، باید دوی په دندو وګمارل شي.
مننه له تاسو څخه. بیا به هم راوګرځو ښاغلی جلسې سکته. ښاغلی جلسې، په ویل کېږي چې ځوانان د کوم چې فعلاً په دولت کې دي او یا هم تاسو پان چې زمینه ورته مساعده فعالیت کوي، د ځینو لوړ رتبه مامورینو لخوا د مخالفتونو پر وړاندې عاجز پاتې کېږي او یا هم مجبوره کېږي چې دندې پرېږدي. علل عوامل اصلي څه دي؟ آیا دوی د کار ترسره کولو وړتیا نه لري او که ضعف په حکومتوالۍ کې دی؟
نه، یو د هغه دی چې په افغانستان کې بیکاری ډیره ده او ځینې وخت دغه سیغه خلک یو مجبوریت دغه ده، ما چې مجبوریتونه ویل یو مجبوریت ښایي دی چې د دې لپاره چې دی وظیفه لاسن ورنکړي، نو هغه کوم عامر چې شی وای هغه ورسره وکړي، یا ځینې وخت کېدی شي هغه عامر سم وي او دی لا هغومره هغه نه وي، هغه به ورته سم کار وایي، خو دی به ممکن که ځوان وي نو هغه د ځوانۍ هغه به ورسره وي، دی به په ډېر لږ وخت کې غواړي هر څه بدل کړي، ور څه سم کړي، او دا نه کېږي. هیواد په ډیر وخت کې مو خراب کړی دی، کابو دیرس کال کې مو خراب کړی دی، نو په لس پنځلس کلو کې نسو جوړولای. نو اوس هم باید ورسره هغه ورو ورو پر مخ لاړ شو او دا وکړو تر څو چې وطن جوړ کړو.
د ځوانانو کم تجربهګي څومره سبب شوی چې دوی بیکاره وي؟
یو ما هم دغه خبرې ته اشاره کوله، د ځوانانو د تګ او په ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرولو دغه هغه باندې مې غوښته یو لنډه تبصره وکړم. یو هغه دا چې هغه ځوانان همدا اوس هم لسګونه وظیفې شته دي، تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ، د اکبر سایټ راواړوئ، هره ورځ لسګونه وظیفې، همدا اوس به تر څو سوه وظیفې عملته وي، یعنی کم هم نه دي، څو سوه وظیفې به وي، خو څوک ورته اپلای نه کوي. داسې وظیفې هم شته دي چې دویم دریم وار ځل اعلان کیږي، څوک نه پیدا کیږي ورته، چې هلته اپلای ورته وکړي، هلته ورشي، درخواست ورکړي او کار په کار وګمارل شي. هم په دې هغه کې دواړه، یا لیو خو خپل ځوانان ملامت دي، هغوی کار نه دی کړی، یعنی پر خپل زده کړو باندې کار نه دی کړی. باید زده کړې چې څومره ډېرې وي باید هغومره باید وکړي، تر څو اول ځان یو چیرته ورسوي او بیا د هغه وکړي د کار غوښتنه دي وکړي. مثلا زه هغه کومه هغه یعنی باید هغه وړتیا پیدا کړي په ځان کې، باید خپل کار وکړي، یو چیرته وړتیا پیدا کړي او بیا په ډېر اسانه باندې او په ښه موقفونو باندې به کار پیدا کړي. له بلې خوا هغه ځوانان چې بیرون وځي له هېواده، دا تنا دلیل بیکاری نه ده چې موږ هغه وکړو. اې دی زوام کابو نیمایی به لدی هغه نه ځي چې دوی بیکاره دي، ممکن نیمایی له بیکاری نه لاړ سي، خو اروپا ته څوک له بیکاری نه ځي، ډیری هغه ځوانان چې اروپا ته ځي له بیکاری نه نه ځي. څو دلیلونه لري، یو دا چې دلته ورته زموږ سره په ټولو سره ذهنیت دا دی چې اروپا ته لاړې نو هلته ډېره ښه هوا، ډېره ښه پاکه ده، وار ځای جوړ شوی دی، اول ته به مزي. یو دا هغه دی، دغه فکر له ټول سره ده، دغه شی ځوانان کړی دی. یو هغه کټګوري دی ډیری له کورنیو سره ځي، ټوله کورنۍ چې دلته هم ځکه کورونه کاروبار هر څه خرڅ کې ولاړ شي اروپا ته، نو دوی خو له بیکاري نه دي تللي. ډیری داسې ځوانان دي چې هغوی پوهنتونونه په نیمایي کې پرېښي دي تللي دي. داسې ډېرې کټګوري ځوانان دي چې هغوی دغه کسان دي چې شوقي تللي دي، ډیری شوقي تللي دي. نو هغه کسان چې واقعا له کار لپاره ځي، هغوی یا ایران ته ځي یا تر دوبۍ پورې ځي، د افغانستان ځینې هغه دا هغه ته ځي. اروپا ته یو کم شمېر ځوانان دي، دولت به په دې نه ملامت و چې دولت ورته کار نه، او یو فیصدي به هم دغه سل تللي.
خو په کومو برخو کې زمینه ورته مساعده شوې ده؟ واغه هم که مساعده شوې، تاسو ورته اشاره درلوده ده چې په داسې ډول ورته مساعده ده چې دوی دا وړتیا نه لري، یعنې هغه تجربه کافي تجربه نه لري چې هر څه په یو وار سره ترسره
کړي. وګورئ، زه یو بل شته د همدلته رای اوس چې ما نه هېر شوی ولو، دغه ځوانان چې هلته ځي هلته په هوټل کې دی کار کوي، هلته په ډېرو مثلا هوټل هم یو څه ښه کار دی چې دی په هوټل کې کار کوي، تر دې ډېر خشره خشره کار نه دي. خو که دلته ورته وایي چې چوکیداری وکه نه کوي او هلته به یې کوي، دلته به په هوټل کې ورته وایي په شرمېږي خو هلته یې کوي. نو یعنی دغه هغه دی چې باید چې
مخنیوی باید،
یعنی دلته هماغه کارونه دلته هم پیدا کیږي تقریبا په هماغه سانه، خو دی یو شوق هم ده چې دی له شوق هم ځي.
په امنیتي برخو کې د ځوانانو نقش څومره ارزوي او څرنګه په ورته زمینه مساعده ده کنه ده مساعده؟
په امنیتي برخه خو ځوانان ته ډېر په اسانه کولای شي چلته لاړ شي، ځکه جلب جذب هم پولیس لري، هم اردو لري، هم په امنیت کې لري. تاسو وګورئ په پولیس کې ډېری ځوانان ډېر دي، په اردو کې ځوانان ډېر ډیر دی، یعنی دا اردو او پولیس تقریبا ټوله برخه ځوانان دي، اکثرا برخه
ځان صاحب چې نه دوی بجاس چر بجاس شیل ته خو پاتې کېدل د دولت له لوري ساتنه او د ښه فعالیت زمينه مساعده ول ورته سرنګ دي.
ځینې دي نامنې په خاطر بیرته وزي، او ځینې ممکن یو ښه کار پیدا کی، یو یا مثلا هغه سي جنگ دی روح څو تر یوې لسیزه وا وخته، نو هغه سړی په روحانم خسته کیږي چې هر ورځ هم دغه کار دی، دوی به جنگ ته ځي او بیرته راځي، نو دغه هم سړی هغه کوي، خسته کوي، له جنگ نه خسته شوی دی. او بل دا دی چې نلامنی ویره د ور سره چې نو دغه هغه دی، او بل یو لوی ستونزه به دی چې هغه نه لري. یعنی معاشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. لبل اړخه یو هغه دا دی چې اردو په امنیتي ځواکونو نه دی کړی، دوی باید د سرتیرو په روحیې باندې کار وکړي. یعنی دا هغه نه وشته چې دوی د معاش دپاره
په بیا هم دولت ملامت دی.
دولت تر یو ځایه ملامت دی خو مجبوریتونه هم لري، اما ځینو اړخونو ته یې پام نه دی کړی یا به یې لږ پام کړی وي. مثلا دوی باید پر روحیې باندې کار کړی وای چې دوی د روحیه لوړه کړي. موږ دومره وسلو ته اړتیا نه لرو څونه چې روحیې ته اړتیا لرو. د سرتیر روحیه باید لوړه وي، په لوړ مورال باید جګړه وکړي. له بلې خوا هغه دا دی چې دوی معاشونه هغه ورکول کیږي. نو دغه بیلابیل دلیلونه دي، بیلابیل اړخونه دي چې اخکوي.
ستاسو تحلیل هم راځان سره وړو په دې چې په ټونیز برخه کې ځوانان ډېر فعالیت لري، خاصا په بلخ ولایت کې. خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دولت له لوري دوی هغه بعضې کارونه باید سانسور شي. ولې
دا؟ ځکه چې ځینې ځوانان شته دي. وله زه د جلزي صاحب خبره ځینې خبرو سره واقعا په ټکر کې هم رښتیا خبره دای وای چې ډيري ځوانان د حواسو له لوري زی خارج ته بهر ته ځي. د یو پښتنه او تاسو کوم حواس هغه څنګه حواس او دوی ځان ستو د قاچاقي لار او د دومره پزان باندې خطر اخیستل او هلته اروپا ته تګ د خپل یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه دی. بالکل زه زما په اند
یو بخښنه غواړم که تاسو دغه پښتنه ته ځکه چې طرف واقعي نشو خپل اجازه صاحب ځواب هم را سره ولرو خبوي.
ګوري ما ویل چې کابو نیمایي د غځوانان له شوق ځي او نیمایي هغه ځي. ما بیلګې مړاندې کړې، هغه کورنۍ چې له دې جو اروپا ته ځي نو هغه له کوم هغه نه لري، یعنی بیکاری نه ده.
هغه سنتي ورته مسایل دي، کار زمينه نشته،
دلته کور لري، کاروبار لري، سرمایه لري، هرڅ کور خرچ کی، دکان خرچ کی، بل هرڅ خرچ کی، خپل سر زر خرچ کی اروپا ته لاش نه ده، له شوق کار نه دی. یو بل یو محصول دی غلا تر اوسه دی پنتون دویم دریم څلورم کال کې دی، نو هغه محصول چې ځي نو دا د بیکاری نه ده، ځکه هغه تر اوسه محصول دی، کار ته لا وخت پاتې ده. نو دا هم له شوق دی. ما ویل کابونی مایي ځي، نیمایي به ممکن له شوق نه تللی.
مننه. تاسو کوم څه خپل باسه
دا بالکل زدا ور سره نه منم. دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پرېږدي، خپل ټول آلو مالو یال خرڅوي، دلته ځي خارج ته، هغوی یوازنی اندېښنه امنیتي اندېښنه ده. دوی که چېرته امنیتي اندېښنه ونه لري، دوی که چېرته دوی له هر اړخه سنبال دي، دوی څه اړتیا لري چې خارج ته ولاړ شي؟ دا بالکل دا نه پوهېږم چې ښاغلی بریالي صاحب وایي 500 سلنه کسان دا رقم ځي. فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیلي تللي د هغوی اندېښنه یوازې امنیتي.
او که پاس په دې راشو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري او بعضې موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي. د بېلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته ویل کېږي چې خبریالۍ ته په فرهنګي فعالیتونو د زمینه مسایل ته خو بیا هم کنټرول موجود دی.
حفظه صاحب، دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو، دلته اوسېږو، چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه ولارسی اوشی نه. یو خبریال حق لري چې هغه کوم اطلاعات ته باید لاسرسی ولري، کوم اطلاعات چې غواړي، کوم څه ډول چې غواړي باید فعالیت وکړي، دای حق دی باید وکړي. خو له بده مرغه د دوی فعالیتونو مخه نیول کیږي. دلته دلته له بده مرغه دا هغه قانون هغه د اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون نه ورکول کیږي. خبریالان له بده مرغه
یوازې د خبریال په برخه کې نه غږیږي، نور موارد هم دی په ټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمینه ورته نه ده مساعده، لکه په دولتي ادارو کې د دوی جلب او جذب.
خدای یوازنی عامل حفظه صاحب د فساد شتون دی. دلته چې کله په ټولنه کې یو فساد وي، خو طبعا نو ځوان څنګه وشي کولای؟ ما مخکې
ځوانان د فساد پر مبارزه په برخه کې دوی مسولیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي. دغه خپل مکلفیت واجبې دي تر څه حد تر سره کړي ځوانان.
وګوره حفظه صاحب، تر ډیر دمه یو ځوان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه داسې موږ تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې چا ته شکایت وکړو څوک مو شکایت اوري. دا مهمه ده. موږ ته تر اوسه یو ځان نه پوهیږي چې چیرته د کچیرته دی ځي او کوم یو معنی ممانعت سره مخ کیږي. دوی نه پوهیږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک یې غږ اوري. ته ماته داسې ارګان وراوخې په بلخ لرې نه ځو، په بلخ ولایت کې داسې ارګان وښیه چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کوم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب یې ورکړی دی.
خو بیا تاسو باید باید متحرک اوسه او فعالیت تر سره کړي سره یو شی د غوډ منفي اقدامات پر وړاندې مبارزه وکړي د خپل واجب هم تر سره کړي.
مونږ د ځوان په صفت شخصا خپل دی ځوان په
صفت ټول ډول خبرې وکړو سره کوي
ځوانان تر دې حد د خپل واجب تر سره کوي. خو له بده مرغه د شرایط داسې راغلی دی چې یو ځوان اوس دې ته چمتو نه دی آماده نه دی چې د خپل شرایط ځکه ستړي شوي زیاتي مبارزه څوک سوی غږ نه اوري مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي.
تاسو څخه مننه او راو وګرځو ښاغلي شمس الدین الهام ته که تاسو هم په دې برخه کې خبرې وکړي چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمینه د تلاتلو مسایده شوې او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي. د افغاني ټولنې تقریبا 60% وګړي بې سواده کسان تشکیلوي.
د پوهنې په برخه کې خو ډیر زیات کار شوی دی لکه څنګه چې ګورو د کرزی له حکومت نه را په دې خوا تقریبا 15 کاله کېږي چې ډیر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره. که موږ تاسې وګورو پوهنتونونه مکتبونه په ډیرو ځایونو کې جوړ شوي هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پیژنده هغلته هم اوس مکتبونه جوړ شوي دي خلک روان دي خپل درسونه وایي. ډیری هغه خلک چې مثال د تعلیم نه ډیر لرې پاتې وه او له تعلیم څخه یې کرکه کوله هغې اوس هم د ښوونځیو ته ځي.
اړتیاوې څه دي په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځوانانو ترسره کړي خاصا هغه ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې او په ولسوالیانو کې دي؟
دولت باید هغوی ته داسې کارونه داسې زمینې ورته مساعدې کړي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تعلیم خطر سره کړي. لکه څنګه چې ډیری د لری پرتو سیمو کې مثال ښوونځي امکانات نه لري پوره مجهز نه دي یعنی د کتابونو ستونزې لري د چوکیو ستونزې لري حتی د تعمیرونو ستونزې لري. نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي هر څه ورته جوړ کړي نو دوی به لا هم تشویق شي درسونه ته د دوی هغه شمیر به هم زیات شي.
مننه ډیره زیاته ښاغلي جراسي صاحب ته به راوګرځو په ډیر لنډ ډول کې راته وایي چې خوشبیني مو آیندې لپاره څه ده؟
راتلونکي ته ډیره هیله من یم د یو ځوان په توګه زه ورته ډیر خوشبینه یم. نو ورو ورو به کارونه ښه کېږي زور ته دا اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري تر اوسه په دې دیارلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې ته ډیر پام شوی دی او په دې باندې ډیر کار شوی دی. کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي. نو د تیرو حکومت کارونه یو څه تیز ولو خو موقتی کارونه ولو دغه د وخت په تیریدو سره به بیا ارزښت کیده. مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده یو بیلګه چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی لکه ټاپي پروژه یا نورې لکه اوس څومره د مخکې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشوه نو دغه هغه څه دي داسې ډېر نور پروژې هم دي هغه هم دي چې دا به بنسټیز وخت به نیسي خو بنسټیز دي.
په لنډ ډول به زه هم نتیجه ګیري ولم له نننۍ بحث څخه دوستانو په دې نظر ول چې تر تمه ځوانانو ته زمینه د کار مساعده شوې خو په ولایتونو یا محلي حکومتونو کې نه بلکې د مرکز په سطحه. له بلې خوا نظریات دوستانو دا و چې ویل نامي سبب شوی چې ځوانان هر تلر شو خغلی جلسی سب هم پر دی بس تلول چه ویل تقریبا نیمایی دغه کسان د حواس لامل او هم د نور غختونو پر اساس به هر تمه خکوي. د سواد په برخه کې هلمندی ډیره وی ویل کېږي چې ځوانانو ته باید په لور پرتو سیمو کې نسبت مرکزی سیمو ته د درس او تعلیم زمینه مساعده شي د دولت تلوري او نوې حکومت ته هلمندی ډیره ده په دې دلیل چې پنسټیس کولو تر سره کوي. دا د ځوان فکر خبرونه تر بری خبرونه مو په لوی چښتن سپار بری دی وسی.
وقت برا دی چې غاخت زهرو بخامار للری وقت برا نشت زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کلے موچنار نلری غرمو نختر نلری